رادیو آزادی را احمد تکل میزبانی میکند. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د آزادۍ رادیو د یو ساعته خپرونه ته چې تر ډیره د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پکې خپریږي ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به قدرمنو اوریدونکو په غزنی ولایت کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د نیول کېدو په اړه په غبرګونونو به هم خبر شئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ولس مشر اشرف غنی او یو شمیر نورو سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدل غندلی دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه وروستی راپور دقیق نه بولي او د امریکا ولس مشر وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه چې ډېره موده ځنډېدلې ده نن اعلانوي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد د څرګندونو په تورونو ونیوه. ولس مشر غنی په ټویټر د منظور پښتین او هغه د هغه د همکارانو پر نیولو خوشنۍ ښودلې او د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولس مشر حامد کرزی د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبې په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې څلور ماشومان او دوه ښځې وژل شوي. یوناما پر دې ملکي تلفاتو ژوره اندېښنه ښودلې. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې لا نه دي بشپړې شوې.
در صورتی که یک حقیقت یاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و وزارت دفاعی ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
د بلخ ولسوالۍ د بوککلی یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې دا ملکی تلفات د شنبه په شپه په هوایی برید کې شوې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سکل په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د 230 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په مقایسه زیاتوالی ښیي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هممهاله بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سکل څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر 6.5 میلیون وو او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنا ورکوونکو څخه 600 میلیون ډالر غوښتي وو. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د دوشنبې په ورځ هم د حکومت ضد اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکي د بیکاری پر زیاتوالي، نیمګړو عامه خدماتو او پر پراخو اداري درغلیو اعتراض لري او په عراق کې د نوي حکومت او نوي پارلمان د جوړېدو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول او په دې ترڅ کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې اکثر اعتراض کوونکي دي. په عراق کې د شپږو هیوادونو سفیرانو پرون په یو شریک بیان کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د عراقي چارواکو لخوا د زیات ځواک کارول وغندل. دوی د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې په بغداد او د دې هیواد په جنوب کې آزادو اعتراضونو ته اجازه ورکړي، که څه هم د دې اعتراضونو له کبله د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي له خپلې دندې استعفا کړې، خو نوموړی لا هم د سرپرست صدراعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. او رسای خبر دا چې متحد ایالاتو د سوریې د شمال لویدیز پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل دا عملیات به بشري کړکیچ رامنځته کړي او په ادلب ولایت کې به چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنگر دی پر سلګونه زره ملکی وګړو ناوړه اخیز وکړي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې اندازې هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په نتیجه کې زرګونه ملکی وګړي له دې سیمې څخه تېښتې ته اړوتي دي. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. د امریکا د پاوځ چارواکو تایید کړی ده چې په غزنی ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یوه پوځي الوتکه راغورځېدلې ده، خو د نړیوالو ځواکونو یو ویان تیره شپه ناوخته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې جزئیات معلوم نه دي او دوی د څېړنو لپاره سیمې ته او دوی د په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. ویان همداراز ویلي دي چې دا الوتکه د دښمن په ډزو نه ده لګېدلې، په داسې حال کې چې طالبانو او د دې ډلې ویان مخکې اعلان کړی و چې دوی د امریکایي الوتکه ویشتلې ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
امریکایي چارواکو تایید کړي چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبې په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د روټرز خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استنه سپارو. د امریکا د هوایی ځواک کمانډان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د دی ای یولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډیر جزئیات هم نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتی ملاتړ ماموریت هم ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د دې امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی، خو زیات جزئیات یې نه دی ورکړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر لخلی ویلي لوسیت خبر دی، خدا محل د ویل لپاره نوټ سن لري. طالبانو ادعا کړی چې د الوتکه دوی نسکوره کړي. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو سره یو شریکه کړی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړي چې د پوینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته و. نوموړي همدارنګ ادعا کړی چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د ده په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی، خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادۍ راډیو ته وویل
تیارای نظامی کې از مناطق مختلف
خغلی حبیبي وایي هغه پوځي الوتکې چې لبیلا بیلو سیمو تیریږي او هوایي ډګر ته نږدې نه وي په لوړه ارتفاع کې الوزي چې خای وسلوالي د نسکورولو وړتیا ونه لري. خای د دې کار لپاره ټکنالوژي او پرمختللې وسلې هم ونه لري.
بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشن.
در دوشنبه دو روزی پنا وقت پسیمه که در ازاده رادیو خبری الوت وانیده چې د طالبانو تر ولکی لاندې هغه سیمه ته ورشي چې د الوتکه پکې غورځېدلې. نوموړی وایي سیمه کې د الوتکې سوځېدلې ټوټې او لږ تر لږه دوه جسدونه لیدلې. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه وختل نمونه یاد شي ازادي رادیو خبريال ته ویلي ګومان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې لنسکوریدو وروسته ژوندۍ وتلی خو برخلیک نه خبر نه دی. طالبانو په غزنی کې د وی امریکایي لوټکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي لوګدې مودې راهیسې امریکایي لوري سره د سولې وی هوکړه ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبراتو روپوختي. یو نیمونه مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلی وو دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د هوکړلیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږیدل. په عین حال کې د طالبانو په حواله رپورټونه خبر شوی وو چې د دلیل امریکایي مرکچیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په خاني سلاکار امین الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل کچيري معلومه شي چې په غزنی کې غرسیدلې امریکایي الوتکه اختیا هم طالبانو نسکوره کړي نو په قطر کې د اصولې پر روانو خبراترو اغیز کولای شي.
ازادي رادیو د بيطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري او سم د پختون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه لغبرګونونو مخبرو. په پاکستان کې د پختون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. د دې ډلې یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په څرګندونو کې پر منظور پښتین د پاکستان د پولیسو لخوا لګیدلې ټول تورونه به بنسټو بلل او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین لنیول کېدو وروسته د دې غورزنګ مشانو په پاکستان او نور نړۍ کې خپل پلویانو غوښتي چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دیني ونې پر ضد دي. نن د پاکستان په ټولو خاورونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر محسن داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل
گرفتاری کې خلاف کل پښتون تحفظ مو
خغله دا ول وای د دیني ونې پر خلاف د پښتون ژغورنې غورزنګ سبا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اعتراضونو اعلان کړي. همدارنګه په نور نړۍ کې هم هر چیرې چې زموږ ملاتړي موجود دي هلته سبا موږ پر دیني ونې اعتراضي غونډې او لاریونو نکو. دا مهال موږ هم دا پریکړه وکړه د وړاندې تک نور کړنلار به سبا په خپل اعتراض کې اعلان کړو.
همارا آج یې فیصله هوا ہے ہم
محسن داوړ د پی ټی ایم لملاتړ وغوښتل چې په اعتراضونو کې د سولې زوسی. دا پیښور پولیسو چارواکو رسنوی ته ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین خلاف په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې ګوندینو مولي یوې غونډې ته د پاکستان د دولت پر ضد سرګندونی او د خلکو د پارولو هڅه کړې او دایې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښته نه نیولې. و د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر محسن داوړ پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د دې غورزنګ مشر ته په سولېز او لسواکتو غد خپل حقونو د غختل لقبل سزا ورکول کیږي او هڅه کیږي چې هغه ل خپل سولېز او فعالیتونو منشي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې ته بل سیاستوال افراب سیاب خټک ویل چې پاکستان پښتانه په دې ګناه زوري چې خپل حقونه غواړي. په پاکستان کې د نورو ګوندونو یو شمیر سیاسي مشرانو هم د منظور پښتین نیول غندلې. دا بخنی نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د پاکستان له چارواکو غوښتل چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین هغه عکسونه ملاس پلاس کېدل چې دی پکې د پاکستانی پولیسو په توقيف کې ښکاری او لاسونه یې په زولنو تړلي. په ګاونډي افغانستان کې هم د منظور پښتین پر نیول کېدو سیاستوالو او هم عامو افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټوئیټر ویلي چې منظور پښتین او د هغه د همکارانو نیونې خوښنه کړي او د هغه د سم دستي خوشی کېدو هیله یې کړي. افغان ولسمشر په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان بیان ته په اشاره په ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د حکومتونو لخوا د سولې او مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړي. د خغلی غنی تر دې بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر بیان اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په یو بیان کې د منظور پښتین نیونه غندلی او دغه د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح هم پر خپل ټویټر لیکلی، ما یو آرام او موسک منظور پښتین د ورختا پاکستانی پولیسو په توقيف کې ولید. خاغلی صالح زیاته کړې چې تصویر د تاریخ کیسه کوي او د پاکستان د پوز مشرتابه د 1901 کال سکرپټ تکراروي. امر الله صالح ویلي دوی د پی ټی ایم او دوی د سولېز مبارزي اخلاقي ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سم دستي خوشی کېدو وخت نه کوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل ننګرهار د نرګس ګل مشایره په اړه راپور برابر کړي.
په مملکې د نرګس ګل مشایره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خشیرو وای نو انعام به ورکو د انعام سره به
پزپانه کی به لند کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه ی شبی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخه یو له خاره ډیره لري وتلی و.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعری څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولې وي. تی چخکالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دوه دیرشم تلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې که مړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړی. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختله او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون ناره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشایره شوی یا د مشایره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال د مشایره د خوګیانو ولسوالۍ د میملی په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملی په لرغونی او تاریخي باغ کې مشایره کیږي. دغه مشایره ته سمو همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نامنې ورستان نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولور اوستل او د دغه ولایت د مملي په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملي باغ د کم مشا د بلبلو شغاره زما کوله ننګرهار زما کوله ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما من باندې یو کال چرته سمرا نغه
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارې ده د امن لپاره له هیلو ډکو
زبا باور غوند په تا پسې بیا نه درځم ته داسې وکه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پری چې د وطن ګلونه وړيږي موسم دا ځلې خزان
د مملې بڼ چې ډیره برخې جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځای خلک له مسولینو غواړي چې تر امن کې دروسته رغول ته پاملرنه وکړي
او عبد الله دې د کلی اوسیدونکو چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زمنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي
مشرف دی مملې اوسیدونکو ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت بېخي ورته توجه نه کوي
چې دا چنارونه ګور ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته توجه نه کړ باید دولت دې له توجه وکړي ونې پکې وزارت پکې مطلب هغه شي چمنونه پکې جوړ شي
خو دغه مشاعره ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې شمنه وشو چې د دې بڼ درغې دوه لپاره بل اس پکار شي شاعر او لیکوال امر الله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوس چې پکې راغلي
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سیمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړ کې ستر ځای او مقام لرلی دی په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي
همداشان د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات او فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو تقریبا پروژه منظوره شوې ده انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو
د مملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري دا سویل کیږي چې نملا د شاه جهان پادشاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی
پرون کوڅه کې کباړی ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلمه پډی رمنډا خواته ورغلم او می ویل یک باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی هغډی رو خندل او وی ساده سړیا کزړونه دوم رقیمتی وای ماتی دل بولی دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دی د به برخه شوه فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و حغلت مودی رئیس پستر ګډون شوه او د نورو مرستې تار شوه ده په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړي
په خوا به په ستونزو کې نورو تلاس ورکوه خونن په خپل د بلچا لسنیوي ته اړه ده شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی نو موړې وای په هیواد د ننې درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوی چې په ترکیه کې شونی ده خو تسکین وای د لګښت وسینه لري
لاس کله کې جره تقریبا خو ولې په خو دومره ډیر نه و د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګم لمنځلوړه د کام یوازې رڼا کې پاتې ده او دغه خیسترګم چې ده د پروسو کال لمنځلوړه ولسمشر محمد اشرف غنی مختنه دا چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لري چې دای لري کار واچي او بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي
تسکین وای د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي حادثې پکې کړي د تسکین پلار چې په خار کې رکشا چلوي وای دومره غټی چې بیګاتې د کورنۍ ل دولسنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه درم، زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نو رئیس نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیات لګيږي. زه لا مود لاس دوله سره فامیل می پخوړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړې په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړې د درملنې لپاره یې خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسی خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی د لاسه. د ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټول مبارز ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست فایي د خغلی تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
مالي فکري وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چې هغه به دې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پروش کدار ته وایي چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لاره کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنۍ ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاهغي وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کته سی وګورئ په پښتونخوا کې مجلی شروع شولې، نشریه شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کیږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنګ یې سیاسي و که نه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی با ته هلته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ، ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچې، هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا د هغه چې مادن او چې په دغه جغرافیا کې موجود د هغې باندې د واک مسله وه، چې دا بیا هغه سیاسي رنګ زیات شو. ولې په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې ترسره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر ښه راغلی، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او مې بې وروسته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به مې اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره؟
د ادبیاتو محتوا ته، زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې ایښودلی شوی و، هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وه یا دغه خوځښتونه وو چې دی د غنی خان په څېر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکاجی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیات او ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته یې سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتماً په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتنه په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیر مننه کوم کور. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خی ستاسی پار ډیر معلومات ونه لري کسام پیژنې به مو خو درست به مونږ پیژنې. همت صاحب
مهرباني مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربی کې، مانا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلي کې زیږیدلی. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوی یم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې تر څنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسه معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقي کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مالې خوند راکړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم، نو ستوري کرښې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سره نورم بلد شوم، او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه شی لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدلته یوه پوښتنه زه کوم. خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کېږي. هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دې قلم راواخلي او هنر دې وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې یوې انګیزې له مخې، ځکه ستاسې مسلک له یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، او هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې په دیارلس 1995 شپږنوي کلونه او د دې مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر ژبه ورته پیدا شو، د شعر په ژبه کې هم د تعبیرونو شعر په ژبه کې وکړل. دویمه خبره چې دا سمه ده چې له فقهي قانون سره او زله دیني علومو سره ډېر منسلک یم، خو هلته ما ورسره عربي ادب هم لوستی دی. چې عربي ادب په خپله د پښتو ادب د پاره ډېر اساسات ایښی دي. په دیني علومو، د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، دې سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربۍ، چې په هغې کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته دی. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع
د جاهلی ادب پرزم د اسلامی دورو ادبیات یدخشن معاصر لیکوالان او د شعرونه نو دا لوستل دا لوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربی ادب درستورو تاثیر هم وي خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایطو چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي یو څه شی ووایي یو د تعبیر جبه ځانته پیدا
کړي د شعر ژبه دیوازي پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې ده
خو داسې کله شوې دي چې عربي او نورو ژبه د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعری ده یا نورې لیکلې دي
د عربی نه ما ډیره ژباړه کړې ده د عربی نه ځکه عربي ډیر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته ده نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبی اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د السبع المعلقات السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د سوي چې د نبی اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی بنقادانو د ری قبیله یو شاعر براته هغه ته به خپل شیر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به مرکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله نو دغه و معلقې و دوه و قصیدې و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې و ما دغه قصیدې راجپړلې دي اول کار مې دا په عربی کې چې دا مې راوجپړلې په شعر مې راوجپړلې دوم دغه نورسته په معاصر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښوې دي دغه شعر مخ خښوې دي هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښندیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وای یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وای دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوان راکې هغه به جبال مدیر زیات مجبال دي
خاص مونږ اوریدونکو به موس پته مې هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه څه واورو نو ک لتاس را شعر وینو خامخا به اوریدونکو وس تند به وي ساده شاعری دا اوریدو
زه بخپل شعرونه هم درته وایم به بکله کله د جبالو یو نمونه هم درته وایم یو غزل دی چې پخندا کې جړې دو ته مزړ کیږي
پخندا کې
پخندا کې جړې دو ته مزړ کیږي تندغره يم او بو ته مزړ کیږي ستا د ارشد موسیقي مې اوریدلې سمندر غوندې چپو ته مزړ کیږي تر وری درانګ دی نه دی ګورم تر وری درانګ دی نه دی ګورم اخ د تور تور رنجو ته مزړ کیږي سوزون کې پردې پرانی ز دربانه
سوزون کې پردې
پرانی ز دربانه د کامل حسن لیدو ته مزړ کیږي د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده مناجات د پرختو ته مزړ کیږي په پردو کې د سکون مې درین غاړه رب رب موسیدو ته مزړ کیږي د اروا په مې مست باد غواړم د اروا په مې مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مزړ کیږي د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم سبایشو پلوشو ته مزړ کیږي نو یو زیم یو مزړه دې بل شما
نو یو زیم
یو مزړه دې بل شما اے همت سوزیدو ته مزړ کیږي مننه
ډیر خوندور همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم و او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه یوازې
نثر؟ نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یوه بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینا. نیازبینا هسی په نامه نیازبینا وا، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله، بس دا وا او ټول ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندا نه نوي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و، چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه، چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې، د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې، ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه، تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت پشان ای کته کناسته و زیر پارسیدلی مخ خیرونو جامو او ببر سریه د دې گواهی ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنگ ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوه وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
مین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو میملي لرغونی باختزو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وګمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاء الدین همتمل او انور الحق، یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه دراورو. ورېښمین
خیال
ٹولی بت کدی بھی حرم راہ نہ گئے، ٹولی بت کدی بھی حرم راہ نہ سنم راہ نہ گئے، او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، ہگا خو زمنگ پچم راہ نہ گئے، او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، خکله د مسکا په کرم رانغه، او زم چې د نرګسو موسم غلا کما، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرانغه، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرانغه، او تی چخ کالو تا غوګ نیولای وی، تی چخ کالو تا غوګ نیولای وی، بازا غزر کا قدم
زر زسترګ لکهوري رات ناسی، کهکشان پشانت دنګ غړی ګرزی، سپیدې د شفق شین دی لرخسارا، ننګو کی خلقی بیرغ رپیږي، دا بسوک وچ پزړه میرا وریږي، دا
په مسکا مسکا روانه درا درومی د ټکری پیسکه د ځان پسې راکاږي د غزل پسیر پراز په مسکا مسکا روانه درا درومی د ټکری پیسکه د ځان پسې راکاږي د غزل پسیر براز د زړه راس پړی په پاړ جن شونډو رو رو چې دګیږي دا بسوکوي چې په زړه مې راوریږي دا حمید د رومانی غزل په سیر دا د شهداد تخیل اخری حد دی د خوشحال غوند بیډار په جار وای یا ننګی پا غوندې ته پاتې کیږي دا بسوکوي چې په زړه مې راوریږي
دغه کچکاری ملګرو تیر ماخام کړی دی رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی دا بې پښتو عمل دی دغه کار د خام کړی دی دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زه رټلی یم او ما یې احترام کړی دی دښمن ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زمونږ وطن کې چې ستا جنگ څومره دوام کړی دی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی او دغه کار تل د غیرت په نوم د اقام کړی دی